ستړي مشي. دا مشال رډیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه شو. زه ظفر خان او د خبرونو ویاند مجید بابر مو پروان خبرونه کې هرکلی کو. په میرامشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته د نننۍ خبرونې د سر موضوع ده. دوه اونیزې خبرونې جمهوري غږونه او د سولې پر لور هم اوري. خو لومړی خبرونه ویان مجید بابر.
په شمالی وزیرستان کې د بدامنۍ خلاف مظاهره او پرلت دوام لري. نن په پاکستان کې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي شپږ څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. په اردن کې دیارلس پاکستانیان د اور له کبله وژل شوي دي. د شمالی وزیرستان په میرامشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس لخوا د بدامنۍ خلاف مظاهره او پرلت نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. دوی وروسته له هغې خپل غږ پورته کړی چې د نومبر په 28مه نېټه په همزوني سیمه کې د ماین له چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې ځوانان ونیول چې وروسته د نیول شوو له منځه د رضاالله په نوم یو ځوان د امنیتي ځواکونو په حراست کې ساور کړه. پښتون ژغورنې غورځنګ همزوني قبایل او په قامي سمله کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوډ د رضاالله د وژل کېدو پړه پر امنیتي ځواکونه اچوي، خو تر دا مهال امنیتي ځواکونه یا حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر جمال داوړ وایي
نو دا درنه راونه دو دا به دغه وخت را سوي سپیرې چې رضاولت انصاف نه ملو شو او سپیرې چې په وزیرستان شې مشته مکمله د تسلی رو کړی شوې نه وي چې داسې قسم واقعي بیان شي.
پرون د شمالي وزیرستان انتظامی ویلي وو چې د همزوني قبایلو سره یې جرګه کامیابه شوې او دواړه خواوې د یوې بلې لویې جرګې په جوړولو رضا شوي دي، خو په خپله همزوني قبایلو په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د دسمبر پر 15مه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او د هغوی د پلوي ګوندونو د مشرانو په غونډه کې د پوځ د مشر د کار د مودې د غزولو لپاره د قانون سازۍ په اړه سلا مشوره کیږي. قریشی دا څرګندونې پرون په کراچۍ کې کړې دي. د پاکستان سترې محکمې د حکومتي وړاندیز نه پس د نومبر په 28مه د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده په دې شرط تر شپږو میاشتو پورې غزولې چې حکومت به په دې موده کې په دې اړه قانون سازي کوي. شاه محمود قریشی تر دې وړاندې ویلي وو په دې اړه به د اپوزیشن ګوندونه هم په اعتماد کې اخلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اګست پر 19مه د پوځ د مشر د کار موده تر دوو د دریو نورو کلونو پورې د غزولو منظوري ورکړې وه، خو وروسته دا پریکړه په عدالت کې چیلنج شوه. د پاکستان وزیر اعظم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د سازمانونو د بحالۍ لپاره د یوې کوټلې کړنلارې یا ضابط اخلاق د جوړولو هوډ ښکاره کړی دی. په پاکستان کې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر سازمانونو د 1940 کال راهیسې بندیز لګول شوی، خو اوس د هغه بندیز خلاف د نومبر په 1 د پاکستان له څلوېښتو نه په زیاتو ښارونو کې زده کوونکو پراخې مظاهرې وکړې. عمران خان په ټویټر لیکلي چې د هیواد راتلونکي مشران په پوهنتونونو کې تربیه کیږي، نو دوی به په نړیوال کچه اعلی معیار په پام کې نیولو سره د زده کوونکو لپاره ضابط اخلاق جوړوي. عمران خان ویلي له بده مرغه اوسمهال پوهنتونونه د تشدد د جګړې په میدانونو بدل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پرون په یو وسلوال برید کې د ملیشا ځواک یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو ادارې ISPR لیکلي چې دا پیښه د افغانستان پولې ته نږدې رامنځته شوې ده او په ځوابي برید کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبوله کړې. هغوی وایي د پوځ درې عسکر یې وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي. نن په پاکستان کې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي شپږ څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغه د تلین پر مهال د یو شمېر لویو وړو غونډو تابع کړې ده. د یاد ګوند مخکښ ډاکټر حامد خان اڅکزي بیګا مشال لیډیو ته وویل چې په دې لړ کې به خاص غونډه د کوټې په هګه سټېډیم کې ترسره کیږي.
د خانشي د تلین پاک له ډېر جلسې د همیشه په توګه روانې دي. نو موږ دلته کوټ ښار په منځ کې یو هاکي سټېډیم دی، په دې کې به جلسه وي او مولانا فضل رحمان به هم زموږ میلمه وي. دا به د لکه د جمعیتو د پښتونخوا ګډه جلسه.
نوموړی د 1908 کال د جولای پر 1مه د خلای عبدالله په ګلستان کې زیږېدلی و او د 1903 کال د دسمبر په 2مه په کوټه کې په خپل کور کې د خوب پر مهال د لاسي بم په 14 کې وژل شوی و. عبدالصمد خان اڅکزي تر وژل کېدو وروسته په خانې شهید مشهور شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې یو کم 50 نور وسلوال پرون یکشنبه په چین ولسوالۍ کې له خپل خود او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیانی تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل دي کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. له سو نیو راهیسې په چین او د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې سلګونه داعشیان چې سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم شوي دي. د اردن چارواکي وایي چې دغه هیواد د وادي اردن په یوه کرنیزه سیمه کې د اتو ماشومانو په ګډون 14 پاکستانیان د هغوی په خیمو کې د اور لګېدو له امله وژل شوي دي. د یادې سیمې د سیویل ډیفنس ادارې ویاند اياد العمري ویلي چې داسې ښکاري اور د بجلی د شارټ سرکټ لامل لګېدلې وي او زیاتوي چې په دې برخه کې درې نور کسان جوبل شوي هم دي. تر دا مهال په دې اړه په اردن کې د پاکستان سفارت او یا د پاکستان د خارجه چارو وزارت سندي ویلي. وروسته خبر دا چې په عراق کې مظاهره چانو په یو اونۍ کې په دویم ځل د ایران کونسلګرۍ ته اور اچولی دی. پولیس وایي حکومت ضد مظاهره کوونکو په شیعه اکثریت لرونکي جنوبي ښار نجف کې دا کار ترسره کړی دی. د دسمبر په لومړۍ نیټه پر کونسلګرۍ د اور لګولو برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په سرخار بغداد او د عراق په جنوبي شیعه اکثریت لرونکو سیمو کې خلک د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. دوی د زیاتو دندو یا وظیفو غوښتنه کوي، د پراخ فساد د پای ته رسول غواړي او خلکو ته د غوره خدمتونو غوښتونکي دي. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو د موسم حال او د کرن صوبې سراج زهیر نه واورئ.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 1.5 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.70 روپۍ 50 پیسې او په 1.70 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ 1.5 پیسې او په 2.70 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.70 روپۍ 60 پیسې. او یو افغاني په 2 روپے غستل کیږي او په 2 روپے 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے غستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د نهي پورز په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیمځای کې اوریځي خوري وي. په پېښور کې په درجه حرارت کم ناکم وو او زیات نه زیات درویش، بنو کې شپږ او سلیریش، ژوب کې 2 او 3 او کوټه کې په کم ناکم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مجید بابا راو د کرنسو بې او د موسم حال سره ځای وړاندې کړو. په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن په درېیمه ورځ هم روانه ده. د غورځنګ یو مخکښ وایي د پاکستان مرکزی حکومت په آرمی اکټ یا د پوز په قانون کې د ترمیم لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطې شروع کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم مرکزی او صوبایي حکومتونو ته حکم کړی چې د زده کوونکو د حقونو د خوندیتوب لپاره د جامع تګلاره جوړ کړي. د سین صوبې په دادو کې پولیسو د یوې جنۍ د سنګسارولو په تور 4 کسان نیولي. او د پاکستان چیف جسټیس د هیواد په خزینه ججانو غږ کړی چې د اورېدنو په مهال د سړیو ججانو په شان برخورد نه کوي. یو قانون پوه وایي
خدو ته پکاري دي چې پکاري هغه کوم پروفیشن کې وي دا نه پکاري هغه چې دا هغه صحیح پکاري دا ډېر سختي نه پکاري او ډېر ډېر نرمي نه پکاري.
په ونیزه خبرونه جمهوری غږونو کې د سیاستوال رضا محمد رضا د زندان او مبارزه کې څاوره
مول پر دې د جلسه باندې د احتجاج یو شکل مول پر دې باندې چمچي وغورځولې چې تاسو د حکومت یا د استابلیشمنت الایکاران یاستنو.
بل ونیزه خبرونه د سولې پر لور او نور راپورونه هم اوري را سره اوس. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن په درېیمه ورځ هم روانه ده. د غورځنګ مشران وایي حکومت او پوز د ډاډ ورکړي چې نور به په سیمه کې هدفي وجنې نه کیږي او نه به د بدامنۍ له کومې پیښې وروسته بېګونه خلک زورول کیږي. په شمالي وزیرستان کې د پوز یو چارواکي بیا د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې د سیمې د امنیت خکولو لپاره یې هڅې پیل کړي او خلک دې هم په دغه لړ کې د پوز سره مرسته وکړي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج یو لوړ پوړی مشر وایي د سیمې حالاتو ښه کولو ته ژمن دی. د چارواکي بېګا شپې د نوم نه خودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي حالاتو ښه کولو لپاره شپه ورځ هڅې کړې دي او همدا لا عمل دی چې اوس د سیمې خلک د شپې مهال هم بې له خطره په آزادانه توګه تګ راتګ کولی شي. دل چارواکی پر داسې مهال مشال رادیو سره خبرې کولې چې د تیرې درې ورځو راهسې د همزونی سیمه یو ځوان وژل کې دو پر زید پښتون ژغورنې غورزنګ ځایي مشرانو او ملاتړیو میرانشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د ځایي خلکو او پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړیو په وینا تیر زیارت همزونی کې بامی چاودنې پس امنیتي ادارو لس ځایي کسان د شک په بنیاد نیولي او چت کړي ول چې دا دوی په وینا یو پکې رضولاو چې د امنیتي ادارو یا فوز په حراست کې له تشدد نه مړ شوي. فوز د رضولا د وژنې علت په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر پر دیرشمه د رضولا جنازې پس د غلطه لاریون وشو او د پښتون ژغورنې غورزنګ ځایي مشرانو د سیوري لاندې میرانشاه کې ولس درنه پیل کړه. خو د پاکستان فوز لوړ پوړي چارواکي له ولسه غوښتنه وکړه چې د احتجاجي ناستو په ځای د ورسره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. البته پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان مخکشان بیا وایي چې یوازې د رضولا د وژنې معامله نه ده بلکې د سیمې امنیتي حالاتو ترخه کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي او د ستونزو مستقل حل او ډاډ غواړي. پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو مخکښ جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل په میرانشاه کې پر لتوالو ځایي ولس په وینا د پرون نه د غلطه موبایل او انټرنیټ سہولت هم بند کړل شوی دی. بل طرف شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه یواله چارواکي مشال رادیو ته وویل چې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه همزونی قوم او انتظامیه ترمنځ کامیابه جرګه شوی او دواړه خواوې د یوې لویې جرګې په جوړولو راضه شوي. دغه جرګه به په روانو درې ورځو کې د حالاتو څارنه کوي، د همزونی قوم اندېښنې به لرې کوي او د هغوی غوښتنې به پوره کوي. دوی دا هم وویل چې د وژل شوي رضاالله کورنۍ ته هر ډول ډاډ ورکړل شوی. عمر وزیر، مشال رادیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان مرکزی حکومت په آرمی اکټ یا د پوز په قانون کې د ترمیم لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه پیل کړې دي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ د نومبر په 28مه د دغه هیواد د پوز د مشر کاري موده په مشروط ډول تر نورو شپږو میاشتو پورې وغځوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د پوز د مشر کاري مودې غځولو په اړه به د قانون سازۍ لپاره اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي، خو پیپلز ګوند وایي حکومت د دې وړتیا نه لري چې د پوز مشر د ملازمت مودې غځولو لپاره قانون سازي وکړي. سپریم کورټ له حکومت غوښتي چې د پوز د مشر د کاري مودې غځولو په اړه واضح قانون جوړ کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په لومبۍ نیټه د متحده قومي موومنت پاکستان مشرولی خالد مقبول صدیقی، بیرستر فاروق نسیم، عامر خان او ځینو نورو مشرانو سره په کراچۍ کې ملاقات وروسته رسنیو ته وویل یاد ګوند یې په مشکل وخت کې ملګرتیا کړې ده او په راتلونکي کې به ورسره هم خپل مرسته جاری ساتي. د ملک چې کوم سیاسي صورتحال دی نو هغې په حق لمن خبرې وکړې او تیرو شپاړسو میاشتو دوران په مشکل حالاتو کې ایم کیو ایم زمونږ سره ملګرتیا کړې ده او راسره یو ځای ولاړ دي. راتلونکي ناسته چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې بعد د دسمبر په 15 نیټه په اسلام آباد کې کیږي، د ایم کیو ایم نه علاوه د نورو اتحادي ګوندونو غړي به پکې هم ګډون کوي. له دې وړاندې د نومبر په 13 شاه محمود قریشي په ملتان کې رسنیو ته ویلي وو چې د فوج د مشر کاري موده غځولو په اړه د سپریم کورټ تفصیلي فیصله راتللو وروسته د قانون سازی لپاره به اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي او هیله لري چې اپوزیشن به د ذمہواری مظاهره په کولو سره د حکومت سره مرسته وکړي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 13 د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په مظفر آباد ښار کې یوې جلسې ته خپل وینا کې وویل موجوده حکومت د هغې ټولو وزیرانو، وکیلانو، د صدر او وزیر اعظم په شمول ټولو په دریو میاشتو کې د فوزي مشر ملازمت موده غځولو لپاره صحیح نوټیفیکیشن جوړ نه کړی شو نو دوی به په شپږو میاشتو کې دا دومره مهمه قانون سازی څنګه وکړي؟ دا معامله به اوس پارلمان ته راځي او حکمران ګوند به پرې په ایوان کې اتفاق رائے په څه ډول را پیدا کوي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان سخ کال د اګست په 19 د جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده تر دریو نورو کلونو لپاره د غځولو منظوري ورکړې وه، خو دغه فیصله بیا د نومبر په 15 په سپریم کورټ کې چیلنج کړی شوه او د نومبر په 26 د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ یې اورېدنه شروع کړه او تر درې ورځو اورېدنې وروسته د نومبر په 28 سپریم کورټ د فوز مشر ته مشروط اجازت ورکړو او حکومت ته یې وویل چې په شپږو میاشتو کې دننه د قانون سازی وکړي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو پون رالم خان نه تپوس وکړو چې فوزي قانون څه شی دی او دې کې ترمیم لپاره حکومت ته څومره ووټونه پکار دي، نو نوموړی وایي په یاد قانون کې ترمیم لپاره ورته ساده اکثریت یعنی 122 ووټونه پکار دي.
آئین کې دې ته تحفظ ورکو چې دې به مبرای د پارلمنت کې یا عدلیه کې د دې لپاره دا ایکټ جوړ کړو. سپریم کورټ ته ویلي دي چې په 243 آرټیکل کې تاسو امینډمنټ وکړئ چې کوم کې اپوائنټمنټ کوئ هغه کې دا خبره هم راولي که چېرته ایکسټینشن ورکو دا هغې څه طریقه کار دی. د حکومت دا اراده ده چې بجای چې په آئین کې امینډمنټ کوو چې هغې کې 2/3 اجازه شي په کار ده، نو دې په آرمی ایکټ کې اوس امینډمنټ کول غواړي هغې کې
د ذکر دا چې 342 غړو په پارلمان کې د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره د 150 نه زیاته ده، خو په سینټ کې بیا د حکومتي سینیټرانو او اتحادیانو شمیره د 40 نه کمه ده او اپوزیشن د سینیټرانو شمیره د 15 نه زیاته ده او دا وجه ده چې حکومت د سینټ نه بلونه پاس کولو کې د مشکلاتو سره مخ دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان وزیر اعظم مرکزی او صوبائی حکومتونو ته حکم ورکړی دی چې د زده کوونکو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی یو جامع تګلارې جوړ کړي. دا په داسې حال کې دی چې د جمعې په ورځ زده کوونکو د پاکستان په کچه د خپلو غوښتنو په حق کې مظاهره کړې وي. سټوډنټس اکشن کمیټۍ د وزیر اعظم د حکم هرکلی کړی، البته ویلي دي چې د لومړي ګام په توګه دې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د یونین انتخابات وشي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ورو.
د اطلاعاتو په څانګه کې د وزیر اعظم سلاکاري ډاکټر فردوس آشیکاوان پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې د ځوانانو د خوبونو رښتیا کول د عمران خان مشن دی. د دې په خبره وزیر اعظم مرکزی او صوبایي حکومت ته حکم ورکړی چې د زده کوونکو د حقوقو د خوندیتوب په اړه یو جامع تګلارې جوړ کړي. نوموړی دا څرګندونې له هغه وروسته کړې چې د جمعې پر ورځ زده کوونکو د پاکستان په کچه د خپلو حقوقو په اړه مظاهره کړې وي. دغو مظاهرو ته په اشاره سره د وزیر اعظم سلاکاري ویلي دا په ځوانانو کې د خپلو حقوقو د خوندیتوب معلوماتو په لړ کې د پوهي څرګندونه کوي چې د خوشحالي خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې زده کوونکي هغه طاقت دی چې د هیواد د پرمختګ لپاره پر نوي فکر، بصیرت او جذبه ولاړ جمهوري مشرتابه رامنځته کوي. د جمعې پر ورځ د سټوډنټس اکشن کمیټي تر چتر لاندې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په زرګونو زده کوونکو په مظاهرو کې په پوهنتونونو کې د طلبا یونین بحالي، د پوهنتونونو غیر فوجي کولو او په تعلیمي بجټ کې 10% زیاتوالی ترڅنګ نوري غنې غوښتنې کړې وې. د کمیټې یو مشر حیدر کلیم پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان د جامع تګلارې جوړولو د امر هرکلی وکړ.
د وزیر اعظم صاحب دا وینا د ډېرې خوشحالۍ ده. مونږ یې ستایو، خو مونږ وایو چې تش په خبرو نه کېږي، بلکې باید عملي بڼه ورکړل شي. مونږ غوښتنه کوو چې د پاکستان په کچه د یوه کمیټه جوړه شي چې پکې د زده کوونکو استازیتوب وي. باید لومړی کار دا وشي چې د طلبا یونین انتخابات وشي او له دې وروسته به یونینونه سره کښېني او د خپلو تعلیمي ادارو په اړه به تګلارې جوړې کړي چې څنګه چارې پر مخ وړی شي.
کله چې مشال راډیو له حیدر کلیم سره مرکه کوله نو هغه مهال په پس منظر کې د مظاهره چانو شعارونه اوریدول کېدل. حیدر کلیم وویل چې د خفګان خبره دا ده، دوی په داسې حال کې د عمران خان د بیان ستاینه کوي چې دا وخت په پنجاب پوهنتون کې زده کوونکي د خپلو هغو ملګرو په اړه احتجاج کوي چې په مظاهرو کې تقریرونه کړي ول چې د ده په وینا له کبله پولیسو ورباندې مقدمې جوړې کړې دي. هغه تور پورې کړ چې د زده کوونکو په مظاهرو کې وینا کوونکو باندې د لاهور پولیسو مقدمې جوړې کړې چې پکې د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر وراره عالمگیر وزیر، د مردان پوهنتون د وژل سوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال لالا، د لاهور یو اکاډمیسن امار علی جان او د ګورنمنت کالج لاهور زده کوونکی فاروق طارق شامل دي. دا تصدیق ونه سو چې فرشته هم پولیسو مقدمې جوړې کړې دي او کنه. البته حیدر کلیم وویل کله عالمگیر وزیر سره د دوی ملاقات ونه کړل سو نو بیا به سړکونو ته راوځي.
دا شعارونه په پنجاب پوهنتون کې ورکول کیږي. دا مظاهره زموږ د پنجاب یونیورسيټي د ملګري عالمگیر وزیر په اړه ده. هغه په غیر قانوني توګه پولیس اوچت کړي او عدالت ته نه دی حاضر کړي. زمونږ وکیلان تانه لا ورغلی وو خو هغه ته هم نشته. غوښتنه مو دا ده چې له عالمگیر وزیر سره دې زمونږ ملاقات وشي، کنه زده کوونکي به مجبور شي چې سړکونو ته راوځي.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د ځوانانو د جمعې د ورځې د مظاهرو ملاتړ کړی وو. د دې هیواد د تعلیم وزیر شفقت محمود تېره ورځ ویلي وو چې د طلبا یونین د بحالۍ خبره به د وفاقي کابینې په راتلونکي غونډه کې راپورته کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې څپې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
د سند دادو ضلع پولیس وایي د جمعې په ورځ څلور کسان د یوې 10 کلنې ماشومې د سنګسارولو په تور نیولي دي چې پکې د ماشومې پلار او د هغې د جنازې لمونځ ورکوونکي مولا هم شامل دي. د پولیسو په وینا پلان لري چې د وژل شوې ماشومې مړې له قبر راوباسي او خپلې پلټنې بشپړې کړي. بل پلو په قومي اسمبلۍ کې د سیمې استازی وایي په سند صوبه کې د ماشومانو نجونو د وژنې پېښې زیاتې شوې دي او د مخنیوي لپاره باید قانون سازي وشي. له اسلام آباد سیرای زهیر معلومات راغی.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د شپې نه وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د سند دادو ضلع واهی پانډ سیمې د تانې ایس ایچ او امیر علی ګروهی وویل دوی ته د نومبر په 1 خبرتیا تر لاسه شوه چې د خیرتر په غریزه سیمه کې یو 10 کلنه ګلسما نومي ماشومه د نومبر په 20 په کاڼو وشتلو وجل شوې. د نوموړي په خبره له دې وروسته دوی هغه مولا ممتاز لغاري چې د دې ماشومې جنازې یې کړې وه گرفتار کړو او بیا د هغه په مرسته د ماشومې پلار علی بخش رین او مور او یو بل تن ونیول د چانه چې دا وخت تفتیش روان دی. د پولیس افسر امیر علی ګروهی په وینا دوی د اسسټنټ سب انسپکټر غلام قادر ګوپانګ په مدیت کې د پاکستان پینل کوډ د دفعه 302-201 او بی یو سلشن تر لاندې ایف آئی آر درج کړی او د قبر پرانستو لپاره یې د سیمې مجسټریټ ته درخواست ورکړی چې د اجازه وروسته به د ماشومې قبر پرانیزي او بیا به نورې پلټنې کوي او د دې د وژنې لامل به معلومه وي. دی وایي اوس به دوی قبر پرانیزي او له هغې وروسته به تفتیش سرته رسي او چې ډاکټرانو کوم میډیکل رپورټ راکړو د هغې په بنیاد به نورې پلټنې کوو. الن صد د ماشومې پلار وایي چې په دې یو کاڼی راپرېوتې او د هغې په وجه وژل شوي نو دوی د سنګسارولو خبره نه کوي. بل پلو د دې سیمې نه د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلۍ غړي عرفان علي د غاري مشال ریډیو ته وویل د دوی په سیمه کې دا ډېره دردناکه پیښه شوې او دوی به د خپل ګوند د مشرانو سره په دې خبره کوي چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي د لس کالو او اته کالو ماشومانو جنکو سره داسې کیږي او دا ډېر ظلم دی او موږ به د دې پر ضد اقدامات کوو او انشاءالله یو بل به وړاندې کوو. اصل کې تعلیم نشته دی او د سیند دننه په یو نیم ځای کې ډېر جهالت دی نو ټول سیند په دې احتجاج کوي چې دا ډېر ظلم دی او له دې سره ډېر زیاتې شوې دي. د پولیسو په وینا د درج کړل شوي ایف آئی آر مطابق د ماشومې پلار او خپلوانو او څلور نورو کسانو د ماشومې د وژنې سازش کړی او ماشومې یې په کاڼو ویشتو وجلې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان چیف جسټس د هیواد په خزینه ججانو غږ کړی دی چې د اوریدونو په مهال دی د سړیو ججانو په شان برخورد نه کوي. حسیب سعید کوسا دا خبره پرون په لاهور کې د خزینه قاضیانو کلنی کانفرنس ته د وینا په مهال وکړه. نوموړي وویل چې خزینه ججانې په ډیرو برخو کې تر سړیو بهتر دي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
دا دریم کال دی چې په لاهور کې د ښځینه ججانو کانفرنس جوړیږي چې پرون دی دویمه او آخري ورځ وه. د وروستۍ ورځې د وروستۍ ناستې مشر میلمه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسو چې نوموړي د ښځینه ججانو په ستاینه کې خبرې وکړې، خو د دې ترڅنګ هغه پر ښځینه ججانو غږ وکړ چې د اوریدنو پر مهال په عدالت دننه سخته رویه ونه ساتي. آصف سعید کوسو دا واضح کړه چې ښځه سخته رویه ځکه ساتي چې د ده په وینا د پاکستان ټولنه سړي سالار رادا. خوالبده د ناستو شزینه ججانو ته مشوره وکړه چې د اوریدنو پر مهال ځانونه آرامه محسوس کړي.
دا نه خاندي چې هسې نه یو څوک بل معنا ځنې واخلي، خو سړی ججان دا مسله نه لري. هغوی له وکیلانو سره ټوقی کوي چې ماحول خوندور وساتي، خو ښځه ججه مجبوره وي چې خپل شخصیت بدل کړي. دا غواړي ځان پولادی ښځه وخی چې څوک ورسره لانجه ونه کړي. دا هغه څه دی چې زه غواړم له تاسو سره ور باندې خبرې وکړم. زه ښځو ججانو ته مشوره ورکوم چې ځانونه آرام محسوس کړي، له ځان نه سړی ججان مه جوړوئ. تاسو ښځینه ججان یې ځکه چې تاسو تر سړیو په ډیرو خبرو کې بهتره یاست. تاسو زړسوان دی یاست.
آصف سعید کوسا غونډې ته دا هم وویل چې کله د عدالت په کمره کې چاپیریال آرامه وي نو مقدمه چلوونکي هم ځانونه آرامه احساسوي او وکیل هم ښه دلیلونه ورکولای سي. خو د ده په خبره هغه داسې ښځینه ججانې لیدلي چې مقدمه چلوونکو ته برګ برګ ګوري، نو هغه مشوره ورکوي چې ښه آرامه واوسي نو خلق به ستاسو درناوی کوي. آصف سعید کوسا دا هم وویل چې داسې هم لیدل سوي چې خلکو د ښځو له عدالتونو څخه د مقدمې منتقلولو لپاره درخواستونه ورکړي. د چیف جسټس د دې خبرو په غبرګون کې په کوهاټ کې وکیل او د صوبای اسمبلی پخوانی غړی مسرت شفی پرون مشال ډې تور چې آصف سعید کوسا به دا خبره خامخا په یو پنسه منظر کې کړې وي. خو د دې په وینا په عدالت کې باید د ښځو او سړیو ججانو رویه نه ډېره سخته او نه ډېره نرمه وي.
چیف جسٹس سے کوئی خبر اتری دا اخی بخل یو سری جن بی بی کو ما دا خیال عدالت ماحول ہمیشہ سیریس آغاز کی دی سیریس میٹرز ڈسکس کی دی نو زائری خبر دا اچھا جی سری بھی اس کا خزوی معاملات سے کون اور معاملات کے کارن عدالتوں کے دیر گران کار نو جو کوئی ان کتے سے خبر نشتا خزے ہنر کے انصاف مو یہ کون کو پاس نشتا خزے تو پکار دی کہ چا یا کون پروفیشن کی وی دن پکار اس آغا کی دا آغا صحیح پکار دا دیر شخصی نے پکارے اور دیر نرمی نے پکارے معنوي اختيار کون فکر دا اعتدال کون فکر دا.
چیف جسٹس آصف سید کوسا دا هم وویل چې د پاکستان په عدالتونو کې شزینه ججانو شمیر په زیاتېدو دی او هغه غواړي په سپریم کورټ کې هم یو یا دوه شزینه ججانی وګمارل سي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شپې له 2:30 بجې کېدونکې دي. مجید بابر سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز ته.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس لخوا د بدامنۍ خلاف مظاهره او پرلت نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. دوی وروسته له هغې خپل غږ پورته کړی چې د نومبر په 28 نېټه په همدونی سیمه کې د ماین له چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې ځوانان ونیول چې وروسته د نیول شوو له منځه د رضا الله په نوم یو ځوان د امنیتي ځواکونو په حراست کې صبر کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دسمبر پر 15 نېټه به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د هغوی د پلوي ګوندونو د مشرانو په غونډه کې د پوځ د مشر د کار د مودې د غځولو لپاره د قانون سازۍ په اړه سلا مشوره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د سازمانونو د بحالۍ لپاره د یوې کوټلې کړنلارې یا ضابطه اخلاق د جوړولو هوډ ښکاره کړی. په پاکستان کې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر سازمانونو د 1900 امکان رهیسې بندیز لګول شوی. په شمالي وزیرستان کې پرون په یو وسلوال برید کې د ملیشیا ځواک یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړی دی. نن په پاکستان کې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان سګزي شپږ څلوېښتم تلین مندل کېږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغه د تلین پر مهال د یو شمېر لویو وړو غونډو تابع کړې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې یو کم 50 نور وسلوال پرون یکشنبې په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د اردن چارواکي وایي چې دغه هیواد د وادي اردن په یو کرنیز سیمه کې د اتو ماشومانو په ګډون 14 پاکستانیان د هغوی په خیمو کې د اور لګیدو له امله وژل شوي دي. د یادې سیمې د سیول ډیفنس ادارې ویاند اياد العمري ویلي چې داسې ښکاري اور د بجلی د شارټ سرکټ له امله لګیدلې وي او زیاتوي چې په دې پیښې کې 3 نور کسان ژوبل شوي هم دي. تر دا مهال په دې اړه په اردن کې د پاکستان سفارت او یا د پاکستان د خارجه چارو وزارت سندي ویلي.
مجید بابر چې دا خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم وخر رسیدلې د ونیز خبرونه جمهوریت غونه په نننۍ خبرونه کې په جمهوریت غونه خبرونه کې عبدالحی کاکړ د هغې مبارزینو کیسې دروري چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړي. د دې لړۍ نننۍ خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مشر رضا محمد رضا د مبارزې په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات رضا محمد رضا راکړي چې مشال رډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې زه عبدالحی کاکړ درته شرح لاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی دیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارش را لیدلی چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او قانوني حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي وهل سوي ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مشر او پخواني سنیټر رضا محمد رضا د مبارزې حال درکوو. څوک د بلوچستان پښتون مشو سیمو کې د سیاسي ګوندونو جسوله ډیر حاضرین او هغه به د رضا محمد رضا په ځانګړي انداز کې د غونډي د قربتو پر مهال د شیرونو د انداز او د ژغ انګازي خامخاوریدلی او خوشی کړی وي. خو په دې انګازو کې د څو لسیزو سیاسي مبارزې ستړي او کړهونه نشته ځل سوي دي. خو د مبارزې پیل لزلمیتوبنه بلکې ل ماشوموالي پیلېږي. لسکول نه لکور پیلیږي.
زمر خو خاندان د سیولوی خاندان او بیا زمر مشهور کاغان او عمر کاکا او جلندر کاکا دا زمر ډیر وش خلک غم او د سی په ملک ګرځیدلی جان دي دا خلک غم او زمر په کور کې باغ وخت کې هم چې زه د سکول طالب علم او د پنځم د زمانه طالب علم هم زمر په کور کې به ریډیو هم او دا کاغان بیا د خانشی د عبد الصمد خان سګزین سره په واسطه کې او دلته په دې جو کې کمال خان شیرانی او عبد الرحیم صاحب مندوخیل و نو د دغه اثر بخا مخاو ملرم تلا صاحب مول پکور کې به کتاب من بم پیدا کېده د پښتو نیلی هندار داز مول پکور کې ودا ګل تپی وی دا دیوان احمد و دا ډېر مشهور کتابونه د پښتو د وطن پالنې د داسې هغه وخت پښتو ماته د دې عمر کاکا یو مشر لور و خدیجا نو هغه پښتو زداو ماته پښتو مرز دا کړو نو په دغه زمانہ کې بيخي زد سکول کې هم ماته د دې خبرو احساس د وطن او د قام او د ولس.
رضا محمد رضا په 1945 کال کې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت د ژوب شار د مندیخېلو په نریزي کلی کې زیږیدلې. تر پنځم جمعه ته پورې په خپل کلی کې تعلیم کړی او پر مخ د زده کړو لپاره د ژوب شار ته ولاړ. د ذهن پر خاوره د سیاسي شعور زړې په کور کې کرل سوی، خو چې کله له کلی شار ته تعلیم لپاره ولاړ نو فکر یې عمل ته وهڅولې. لا د څوارلس کلونو و چې په 1988 کال کې په پاکستان کې د فوجي امیر جنرال ایوب خان پر ضد د هیواد په لر او بر کې ځوانانو پاڅون وکړ. د مظاهرو پر مهال د هیواد په مختلفو ښارونو کې ځوانان ووژل سو چې پکې یو هم د کوټې په کالج کې له ژوب سره تعلق لرونکی ظریف خان وو. چې نن هم په نوم په ژوب ښار کې د ظریف شهید په نوم پارک شته. د ظریف شهید له جنازې د رضا محمد رضا سیاسي مبارزه پیلېږي.
تش پیتا پا مئی کی گوا ظریف شہید پا پاکی سائنس کالج کی پا شہادت ورسی دا دانو دا ایوب خان پا خلاب دا طالب علمانو دا تحریکی و آغازم دی نو دا دی ام بیای و اثاراتو زد اخپلا دا ظریف شہید دا زما بالکل یاد دی مش بیا ورالو لدی جیل سر دی والد سر دی کور دی نو دیتا دا دا جنازہ پرتا دا بیا مجھو سر آئی دریتا لارو پی سو ام پا دا غ زمانہ کی بیا جور سو پا دا اویاو پا دا غو خواوشا کی دا اویا دا دی الیکشن انتخابات تو کې د مسلم لیگ جلسه و دا مشهور خلک راغلي وو عثمان جوګیزی وو سردار قاضی صاحب نور نورن مسلم لیگ ډېر لوی مشران وو او مشتاد پیسو پاوالا باندې بیا دا وو سو اتمر پر دې مشران په دې جلسه باندې د احتجاج یو شکل وو مل پر دې باندې چمچي وګرځولې چې تاسو د حکومت یا د استابلیشمنت الایکارانی ارستنو داز ما په ژوند کې غوا اوله د مبارزې غو عملی یو قدم دی.
هم د ظریف خان او نورو ځوانانو تر مرګ او د سیاسي ګوندونو تر احتجاجونو څو میاشتې وروسته په 1989 کال کې جنرال ایوب خان استعفا ورکړه. واکې بل جنرال یحیی خان ته حواله کړ او هغه بیا په 1990 کال کې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو اعلان وکړ. دا وخت خان عبدالصمد خان اڅکزی او ګڼ شمېر نور ملګري د ولی خان په مشرۍ له نېشنل عوامي پارټي بیل سوي وو او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په نوم یې ګوند جوړ کړی وو. د دې ګوند په 1915 کال کې د بلوچستان حکومت لخوا د پښین سیمه له کوټې څخه د جلا کولو مخالفت وکړ. د ګوند دریزو چې د پښین له کوټې څخه بیلول او جلا ضلعه جوړولو د حکومت مقصد په کوټه ښار کې پښتانه له اکثریت په اقلیت بدلول دي. پښتونخوا نیب د دې ګام پر ضد احتجاج وکړ چې پکې رضا محمد رضا هم برخه واخیسته او جیل ته ولاړ.
پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي دغه وخت یو ډېر لوی تحریک وچلاوه او دا تحریک کې زموږ ډېر په سلا او بلکې تر 1500 زیاته کسان دا بندیان شو او 8 فروری وه دا هغه ورځ چې حیات شیرپا او سیدی په شهادت ورسېده. نو په دې ورځ باندې زموږ روغ جلوس چې دی هغه گرفتار شو نو زم پکې بندي سوم بیا نو موږ ته سزاګانې ملاو شوې. دوی میاسې هغه وخت کې دا یو عبدالحکیم یو سی او مجسټریټ وو دې سزا راکړه. نو بیا په مچ جیل کې ما هغه دوی میاسې تېرې کې.
رضا محمد رضا دوی میاشتې وروسته له جیله راووت خو یو بل جیل د هغه منتظر وو. ګوند یې په 1988 کال کې بیا د مزدورانو ورځ جوړ کړه او حکومت هغه بیا ونیول.
د شپږ اویا د مئی د ورځې د مزدورانو ورځ موږ جوړ کړې او په ژوب کې موږ ډېر لوی جلسه وه. پر ما او په محمد جان لالا باندې په موږ باندې بیا مقدمات دایر سو بیا په کلاسی پلا کې په موږ باندې جرګه وسوله، هغه موږ ته درې درې نیم کاله سزا راکړه. بیا موږ ته موږ لاړو ماما مجان لالا دواړه سمو دا موږ په ژوب کې په جیل کې تیره کړه. بیا هم په مچ کې بیا نو ګدا بیا پرت دیارلس میاشتې موږ په جیل کې وو. بیا باروزای وزیر اعلی سو، بیا په هغه وخت کې بیا موږ یو مقدمه وکړله او هغه مقدمه کې بیا موږ بری سو. په اووه اویا کې د جاولک مارشلا لګېدلې وه، د مارشلا په خلاف په کوټه کې په لومړي ځل باندې موږ یو ډېر لوی مظاهرې هم وکړې او کوټه موږ بند کړه هغه وخت کې. نو په دې کې بیا په ساینس کالج کې موږ گرفتار شو، نو په هغه کې هم بیا یو درې میاشتې موږ په کوټه کې جیل تیر کړی دی.
دا د رضا محمد رضا د سیاسي مبارزې تر ټولو اوږد جیل دی، خوای په جیل کې دننه هم زورول کېدل.
امت جیل خو ظاهره خبره ده ملکونو سیاسي قیدانو مو، لیکن هغه وخت کې دا نو ټول مومنت روان وو د بټو په خلاف باندې، د نېشنل عوامي پارټي تحریکو، د بلوسو تحریکو، بیا نو زموږ په دې معنا کې زموږ خپل ډېر لوی مخالفت وو. نو موږ په جیل کې وو، نو د جیل سره په اولو ورځو کې له موږ سره ډېره زیاته یو خطرناک رویه به د جیل عملی اختیار کړه په جیل کې، د قیدیانو په ذریعه باندې هم سپکول او کار باندې کول. دا نوار به په موږ باندې اوبدلی، هغه به راکاوو په هغه کې، او بیا په پانسی ګاډ کې له پانسی له قیدیانو سره موږ واچولو په مچ کې. نو هغه یو نفسیاتي اثر چې د دوی سوري زور کېدای سوای دا پر موږ اچاوه، لیکن آج جیل خدا ځان له یو دنیا دا بیا موږ سیاسي قیدیانو، بیا موږ پارٹی یو لوی طاقت درلود، نو بیا سوکا سوکا بیا آرام سو، لیکن هغه سختي ورځې په مچ جیل کې ګواموش تیرې کړي.
خو کله چې یو کس زندان ته واچول سي، نو د دې معنی دا وي چې د هغه د کورنۍ غړي که څه هم په آزاد فضا کې وخت تیروي خو ژوند یې زندانی وي. له خپل سره ملاقات یو قیدی ته تر بل ملاقات پوری تازه سا او هیله ورکوي، خو رضا محمد رضا لدی هم محروم وو.
تر ګردو لوی تکلیف خدای چې تله کور ډیر لره، خپل کور سره د ملاقات بدنه و، ماسه به خالی یعنی خطونه براتله د ژوب یا د خپل کور د خاندان غا یا د دوستانو غلا، او داسې نږدې وختو کې هغه وخت کې اوس مچ تتلل او ملاقات کول د خاندان ګوامر سي سوري وخت تیر کړی دی. د کوټې د سیاسي ملګرو مشرانو ما وره په دې کې یو ځل لما سره د کور ملاقات شوی دی، بل نور موږ سره بیا نه دي سوي. او دې دوران کې دا نو شپه ژوا دي، په دې کې زما مور هم ډېره نه جوړه وه، خو هغه زما خوشبختي دا وه چې زه بیا له جیل را خلاص شوم. بس دا چې په لنډو ورځو کې دا بیا پاک ورسېدل، نو دا هغې هغه تکلیف وو.
رضا محمد رضا سیاسی مبارزه په 1988 کال کې پیل کړې وه، او نن په 2019 کال کې د مبارزې عمر یو 50 کال ته رسیږي. هغه له یو کارکونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر مهمو چوکۍ ورسید، د پاکستان د سینټ غړی سو، خوای چې د پښتنو د حکومتونو لیدلي خوبونه او ټاکلي هدفونه پوره سوي نه دي، خو مایوس نه دي.
دا له بده مرغه چې زموږ د قربانیو په حواله مبارزه تر اوسه پورې موږ خپلو هدفونو ته نه یو رسیدلي. البته سیاسي کارکوند لپاره هغه ډېر ناروا ده، مایوسي او مایوسي کده کې راشي، او بیا نو زه مبارزه پاتې کیږي هم او پر مخ باندې انداغي اثرات هم شنل واجی. ما خو خپل خدای استاز ما روزنه داسې سره د خپل کومي مشرانو د بل خصوص د عبدالرحیم صاحب مهرباني ده چې کله داسې مایوسی خوراته نه درېدلې. البته په دې خوشاله يم چې پښتون قوم کې یو ډېر لوی آگاهي او ډېر لوی خبرتیا د خپل حقوقو، د خپل وطن، د خپل جغرافي، د خپل تاریخ، د خپل ولس، د خپل وسایلو، د دې په باره کې، د خپلې ژبې په باره کې، یعنی ډېر څه موږ قوم سي دي، یعنی را بیدار شوی دي.
خوززم زم زم تل روان یم په مخه، یو مقام تا ور روان یم، یو مقام تا ور سیګم، چې پلارا کې سرغل کتیارا وی کرنا سرنا کې یم خوشاله.
Yo no na na yare gum درنو اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوری ژغونو کې مو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر رضا محمد رضا د جدوجهد او د جیل کړهونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریک کم. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ونی ز خبرونه جمهوریت غوونه مو واوریده. وسم بل ونی ز خبرونه د سولې پر لور اوري چې نن پکې کابل ته د امریکای ولسمشر د سفر او د طالبانو سره د سولې خبرو د ممکنه مثبتو پایلو په اړه بحث شوه دي. بشیر غوخ د خبرونه قربه دي.
د سولې پر لور
مینا او سلامونه. نن کابل ته د امریکای ولسمشر د سفر او همداراز د سولې د خبرو پر امکاناتو غږیږو. زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 28مه افغانستان ته تللی و. هغه په خپل دی لومړی او نا اعلان شوی سفر کې ویل چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې دا خبرې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې ودرېدلې وې. د دې وجه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو امریکایي پوځي وژل خودل شوی و. د سپینی ماڼۍ یا وایټ هاوس مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خولې ویلي دي باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اژانس د نوموړي تر څرګندونې یو ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویل چې دوی له امریکایانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړې. خو طالبانو د پخوا په شان یو ځل بیا ویلي چې دوی به د افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. دوی دریز لري چې لومړی باید امریکایانو سره وغږیږي.
د سولې پر لور
پاندې حل کې د افغانستان پارلمان غړو پر طالبانو غکړې ک دوی د خپل واک وی او د افغانانو وژل بس کول غواړي نو د امریکایانو بشان دی افغان حکومت سره هم د جګړې ختمولو لپاره مذاکراتو ته کینی. په دې اړه نور حل نسیم شفق ورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په حق له د خبرو او بحثونو له ګرمېدو سره جوخت د افغانستان ولسی جرګه هم پر اوربند ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمېر وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې په جګړو او تاوتریخوالي کې تر ډیره ملکی خلک وژل کیږي او د سولې له هوکړې د مخه باید اوربند وشي.
سراسری اوربند او د تاوتریخوالي کمول باید د هر ډول خبرو او تفاهم لپاره زمينه برابر کړي ځکه چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالي زمونږ د بیګناه وطنوالو پر وړاندې کیږي. دا د منلو وړ نه ده چې طالبان له امریکایانو سره معامله وکړي او د هیواد په دننه کې جنایتونه ترسره کړي.
خو ښاغلی رحمانی وایي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د خبرو اترو له پیلېدو مخکې یو داسې اجماع رامنځته کړي چې پکې سیاسي جریانونه، مدني بنسټونه، دینی علما او ښځې شامل وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتي وایي چې له طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه نتیجه نه ورکوي ځکه چې د ده په خبره اوربند سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره لومړنی ګام دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ هم په بګرام کې د لیدو پر مهال ویلي چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. ښاغلی ټرمپ دغه راز ویلي هغې هوکړې ته چې غواړو له طالبانو سره ورسیږو هغه به صادقانه وي او د ډلې چې مخکې به یې اوربند ته غاړه نه ایښوده اوس یې مني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ په یو استول شوی پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقتنامې له مخې اوربند به له هوکړې وروسته وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم وایي ښایي طالبان تر هغې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په اړه اطمینان پیدا نه کړي اوربند ته چمتو نشي.
د طالبانو لپاره د دوی هغه جنگیالي چې په میدان کې جنگيږي د دوی غښتلتیا او قوت کچېته دوی اوربند کوي نو تر ډېره حد پورې دغه انګیزه یا کمزوري کیږي او یا هم سوال سره مخ کیږي. نو طالبان رهبری وای چې موږ به هله اوربند کو چې امریکا زموږ سره په کړو وعدو باندې وفا وکړي او یا هم موږ ته اعتماد او باور راکړي او یا هم تضمین راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې درې میاشتې مخکې کله چې د غیډلې په کابل کې د هغې انتحاري حملې مسولیت واخیست چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. خو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې بیا په قطر کې له طالب استازو سره لیدلی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل شوي دي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. زمو کوربا بشیر گواکیم اوریدونکو، افغان حکومت د نومبر په 12مه د حقانی شبکې درې مشران انس حقانی، حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان له بنده خوشی کړی دي. د طالبانو دا درې وړه بندیان په افغانستان کې د کابل پوهنتون د دوو پروفیسورانو چې یوی امریکایي او بل هغه استرالوی دی په بدل کې خوشی شوی. دا استادان په 2014 کال کې له کابل تښتول شوی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 12مه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدونکو وینا کې هیله څرګنده کړه چې دا کسان به بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
به خاطر زمينه سازي مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله، د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروع ډول دا درې کسان کړو
مشروط از بند رخصت.
د سولې پر لور
د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2014 کال کې نیولې وو، خو د نیولو ځای یې نه و ښودلی. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی یې بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. انس حقانی د سراج الدین ناسکه کشر ورور دی. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دغې شبکې تر ټولو مهم کس دی. ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د دې کسانو خوشي کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او همداسې په تیرو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې قرباني نه کړي. هغه همداراز وویل چې د دې کسانو له خوشي کېدو سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرو حملو د شنډولو چارې څخه هم لاس وانخلي.
د 2014 کال د اګست د میاشتې په 8مه نیټه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان تیمتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بلې کیوین کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا تا و زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلي وو او په تدریس بوخت وو. له کابل ښار څخه وتښتول شو تر څو د دې استادانو کورنیو او اړوندو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې موږ د خدمت او شرافت د قدردان ملت او دولت په توګه د هغوی چې د علم او دانش د ترویج په خاطر زموږ هیواد ته راځي هرکلی او درناوی کوو. ما په کراتو ویلي دي چې با عزته او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیا به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي.
ګلالی ګلالی ګل ګل ځوانا وینو لمبېدل ګل کوټه تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل بھول کرو پانی وری کی لو
نہیں بری گیلا آسمان وطن سات وجو دور نا اب دشمن پورش سات وجو دور نا اب دشمن پورش تما جانا جانا وطن افغان وطن سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ستر تو مینے دو وفارن گنا لوئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی زخفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی زخفغان وطنا ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا
زه بشیر گواخیم او تاسې مشال ریډیو ته غوږیست د سولې پر لور خبرونه اورئ. یو لړ پوری افغان چرواکی د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي وو چې د حقانی نتورک دغه درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. هغه ټینګار کړی وو چې د دې معنا دا ده چې افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشی کیږي نه بلکې امریکایانو سره وعده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د افغانستان جاسوسي ادارې NDS ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامي قماندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکي د دلویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. حاجی ملی خان بیا د انس حقانی ماما دی. هغه د حقانی شبکې لپاره په پیسو راټولولو تورن شوی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کال په جولای میاشت کې په واشنگتن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې دی مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته ویلي وو چې په دې اړه به ډېر ژر خبر واوري. اوریدونکو همدې سره له مشال لړیو د سولې په لور خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دل تکل کل او خر ولی جاری
امن واری
دل تغری او ملدار ولی جاری
امن واری
دل تبس کر دو کندر ولی جاری
امن واری
دل تنجار پردار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو جا دو وار اکڑے دو دلتا ولے ہر سے بوتا
د جګړې پھل دی دا څه وینم دا څه شوي دا څه چل دی دلته دا ښځې او نرولې ژاړي دلته مریم او خټګر ولې ژاړي دلته مچی هینګر ولې ژاړي دلته سوارګر او زرګر ولې ژاړي تاسو دلته کړي زندګي دا دلته ولې داسې